امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. د دوم پښتو خبری خپرونې په پایل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه په بیجنګ کې پیل شوې ده. درې پاکستانی عسکر په کشمیر کې وژل شوي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې په نورو هیوادونو کې به د نظامي مداخلې په باب نوې پالیسي غوره کړي.
په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته لرو. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د خپلو کارونو د شفافیت پروسه پیل کړې.
پروژه های بزرگ مادن و سکتور خصوصی نماینده داشته باشن و مکمل پروسه را بررسی بکنن، نظارت بکنن.
هند افغان کارونګرو ته د ویزه آسانی زیاتوي.
To bring our businesses, our industry together, continue to work with the people of Afghanistan.
The Beijing غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ په همدې اړه د عبدالغفور لیوال سره مرکه لرو چې اوریدلې مهیروي. قدر من اوریدونکو، همدا مرکه او نور رپورټونه ورساوري. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه نن د سه شنبې په ورځ په بیجنګ کې پیل شوې ده. په غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور د زیاتولو او په امنیتي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ د پراخوالي په باب خبرې کیږي. د غونډې نه مخکې د درېواړو هیوادونو خارجه وزیرانو په یو خبري کانفرنس کې ګډون وکړ چې د چین د دولتي تلویزیون سی ټی وی لخوا لاسن خپرېده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویل چې افغانستان او پاکستان ګاونډیان دي او دواړه د چین ګاونډیان دي. موږ په طالبانو غږ کوو چې د سولې له بحث سره یو ځای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل
افغانستان په ټینګه په دې باور دی چې یو دولت له بل دولت سره اړیکو ته انکشاف ورکړي، دوه اړخیز باور زیات کړي او له هغو فرصتونو نه ګټه واخلي چې د ګډو همکاریو پر بنا ولاړ دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیز درناوي او دوه اړخیزو ګټو انکشاف نه یوازې د دواړو ګاونډیانو په ګټه دی، بلکې د سیمه ییزې سولې، ثبات او انکشاف ګټه هم دی.
له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې بله درې اړخیزه غونډه به د 2013 میلادي کال په پیل کې په کابل کې جوړه شي. بېګا شپه نامعلومو وسلوالو د ننګرهار ولایت د ممندرې په ولسوالۍ کې د ګردي غوص د زیارت جومات په ماینونو الوزولی چې زیارت او جومات ته یې سخت تاوان اړولی. د والي ویان امریکا غږ ته وویل چې د قرآن کریم او دیني کتابونو په سلګونو نقصه سوځېدلې دي. زمون خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې وایي معلومه نه ده چې چا به دغه کار کړی، خو د دوشنبه په ورځ په جلال آباد کې یو دینی عالم مولوي سید حضرت حقانی هم نامعلومو وسلوالو وژلی و. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. درې پاکستانی عسکر د دوشنبه په ورځ په کشمیر کې د هندي قواو په ډزو کې وژل شوي دي. هند دغه ورستۍ پیښې پړه د پاکستان په غاړه چولی. پام وکړئ د خبریال مایک یانګ رپورټ ته چې شافیا سرداری لولي.
د هند پوځ درې پاکستانی عسکر د کشمیر په سرحدي سیمه کې وژلي دي. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه عسکر د راولاکوټ په سیمه کې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې وژل شوی. د دې پیښې څخه دوه ورځې مخکې څلور هندي عسکر هم وژل شوي وو. د هند پوځ وایي لومړی پاکستانی پوځیانو د هغوی په پوستو حمله وکړه او دوی مجبور شول چې جوابي ډزې وکړي. په دې جګړه کې هندي عسکرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
د افغانستان او نړۍ خبرونه د واشنگټن ناوړی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د امریکا د مخکنیو جمهور رئیسانو د پالیسۍ برعکس به په خارج کې د نظامي مداخلې او د جنگ لپاره نور هیوادونو ته د امریکایي قواو د لیږلو په اړه یوه نوې پالیسي غوره کړي. تیر کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ټرمپ ژمنه کړې وه چې د سخت ضرورت نه بغیر به خارجي هیوادونو ته عسکر ونلیږي. هغه په خارج کې دومره زیاتو نظامي مداخلو کلک مخالفت کړی او ویلي څومره پیسې چې موږ په خارج کې په جنگونو مصرف کړي دي په دغو پیسو باندې به دوه ځلې امریکا آباده شوې وي. خو څارونکي په دې نظر چې ټرمپ د خپلې ژمنې برعکس افغانستان ته سږ کال نور عسکر هم ولیږل، چیرې چې امریکایي قواوې له تیرو شپاړو کلونو له طالبانو سره په جنگ کې ښکېل دي. ټرمپ د خپل انتخاباتي مبارزې په وخت افغانستان جنگ د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د سمدستي راوستلو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دغه جنگ د انسانانو د وینې او د دولتي خزانې د ضایع کېدو معنا لري. مصري چارواکو د اسلامي دولت ادایش 15 غړي اعدام کړي دي. د 2015 میلادي کال نه وروسته دا لومړی ځل دی چې په یوه ورځ باندې دومره زیات کسان اعدام شوي دي. په دغو کسانو باندې چارواکو په 2003 میلادي کال کې د سینا په ټاپو وزمې کې د پوځ په نوې امنیتي پوستې باندې د حملې په دوران کې د پوځ یو شمېر عسکرو د وژلو تورونه لګولي وو. د اقتصادي چارو ماهرانو ویلي شاید چې په 2013 میلادي کال کې د متحده ایالاتو اقتصاد له یو لړ ناڅاپي خطرونو سره مخ شي، خو موجوده وده به دوام ومومي. عاشق الله رحیم زوی په واشنگټن کې د خبریال ملرسیګه د رپورټ خلاصه اوري.
کارپهان وایي چې د امریکا اقتصادي ودې ته متوجه غټ خطرونه په بشپړه توګه له منځه نه دي تللي او وبه کتل شي چې په شمالي کوریا کې څه پیښیږي، ځکه چې دا د امریکا لپاره یو حقیقي جیوپولیټیکي خطر دی. دا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غږ دی چې د مالیاتو د اصلاح شوي قانون د توشیح وروسته یې په سپینه ماڼۍ کې وینا کوله. ټرمپ وویل چې امریکایان د مستقبل او راتلونکي په باب ډیر هیجاني دي او یوه داسې خوشبیني ورسره پیدا شوې ده چې مخکې مثال نه و لیدل شوی. اقتصاد پوهان وایي چې دوی په 2013 کال کې د منځني ختیځ او اروپا د اقتصاد استحکام او ثبات په اړه هم اندېښمن دي. دا امکان هم شته چې د امریکا پالیسي به په دغو دواړو حساسو سیمو کې د نورو تشنجونو د پیل کېدو باعث وګرځي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د نړۍ خبرونه اوري. جنوبی کوریا وای فکر کوي چې شمالي کوریا به په 2013 میلادي کال کې له متحده ایالاتو سره خبرو ته غاړه کیږي. جنوبی کوریا دا پیشبینی په داسې حال کې کړی چې په را روان میلادي کال کې د شمالي کوریا د ویناڅاپي حمله د شنډولو په غرض یوه اقتصادي نظامي قوه تشکیل کړې ده. کاناډا د وینزویلا سفیر ولمر عمر بارنټوس فرنانډس او د هغه هیواد شرزافره میرمن انجل هرینا له خپل هیواد نه شړلې دي. د کاناډا خارجه وزیر میرمن کریستا فریلند ویل چې دا اقدام د یکشنبې پوره د جمهور رئیس نیکولاس ماډورو د حکومت لخوا په کاراکاس کې د کاناډا د شرزافر د وسول په جواب کې کړی دی. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویان نن د سه شنبه پورس په غیر مستقیمه توګه ویل چې د پوتین د سیاسي مخالف الکسی نوالی لخوا د انتخاباتو سره د مقاطعي غوښتنه شاید چې یو غیر قانوني عملي. په روسیه کې د 2013 میلادي کال د مارچ 14 د جمهوري ریاست انتخابات کیږي او پوتین اعلان کړی دی چې څلورمې دورې لپاره به خپل ځان کاندید کړي. او د رومن کاتولیک فرقې پېشوا پاپ فرانسیس یو ځل بیا د دوشنبه پر د کرسمس په مناسبت غږ وکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو دوه آزاد دولتونه دي تشکیل شي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د هم د روان خبرونه لومړی رپورت. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په خاطر نن د چین په مرکز بیجنګ کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون یوه غونډه جوړه شوې وه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای وویل چې هیواد غواړي د یو کمربند او یوې لارې په سیمه ایزې پروژې کې د پاکستان سربیره افغانستان هم شامل کړي. د دغه مهمې غونډې نور جزئیات له خپل همکار نه په رپورټ کې اورو.
په دغه درې اړخیزو خبرو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ګډون وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای د دغه خبرو کوربه دی. دغه خبرې نن د سه شنبه په ورځ پیل شوې او یو مقصد د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو ښه کول دي.
پاکستان او افغانستان په دې موافقه کړې ده چې خپل اړیکې څومره ژر چې کېدلای شي ښې کړي. دا د دې لپاره چې د دواړو ملتونو ترمنځ د ګډ ژوند او ګډې همکارۍ مقصد لاسته راولي. دواړو خواوې په دې هم موافقه وکړله چې دوی په یو ګوند او یا قوت د دې اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې داس فعالیتونه وکړي چې د بل اړخ امنیت ته تاوان ورسوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل د دې هیواد په ټینګه د اړیکو په انکشاف کې په دوه اړخیز درناوي باور لري.
افغانستان په ټینګه په دې باور دی چې یو دولت له بل دولت سره اړیکو ته انکشاف ورکړي، دوه اړخیز باور زیات کړي او له هغو فرصتونو نه ګټه واخلي چې د ګډو همکاریو پر بنا ولاړ دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیز درناوي او دوه اړخیزو ګټو انکشاف نه یوازې د دواړو ګاونډیانو په ګټه دی، بلکې د سیمه ییزې سولې، ثبات او انکشاف په ګټه هم دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلام آباد د هیلو په ترڅ کې د سرحدي چارو د ادارې په تقویه ټینګار وکړ.
پاکستان د سرحد په اداره او کنټرول ټینګار کړی دی. د افغانستان د کډوالو په بیرته ستنېدلو او د ترهګرۍ خلاف د معاصر مبارزې لپاره د استخباراتو په شریکولو هم ټینګار کوي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای په پای کې وویل چې هیواد د اوږدې مودې په داسې پلان غور کوي چې له افغانستان سره د هغو تجارتي لارو په نښلولو کې په ګډه کار وکړي چې چین مرکزي آسیا او غربي آسیا سره نښلوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. لکه څنګه چې تاسو په رپورت کې هم واوریدل، په بیجنګ کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کړې ده. د غونډې په اکله د امریکا غږ آشنا تلویزیون په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز له پخواني مشر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې ده. هغه په پایل کې دا پوښتنه ځواب کړې ده چې د بیجنګ غونډه څومره د افغانستان لپاره مهمه ده.
د بیجنګ غونډه له دوه درې ناحیو نه ډیره مهمه ده، هم د افغانستان لپاره او هم د چین لپاره. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې چین دا درک کړی ده چې هغه لوی پانګونې او هغه د ترانزیتي لارو لوی پروژې چې چین یې همدا اوس تر لاس لاندې لري او د افغانستان له ګاونډ څخه تیریږي، د سیپیک یا پروژه یوه برخه ده چې له کاشغر نه تر ګوادر پورې غځیږي. د چین اوسنی باور دا دی چې تر هغو پورې چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه ټینګ شوي، دغه لاره او دغه پانګونه ناممکنه ده چې تحقق ومومي. دوهمه اندېښنه د چین امنیتي اندېښنه ده. په دې سیمه کې په تیره بیا د پاکستان په دننه کې په هغو سیمو کې چې ترهګرې نړیوالې ډلې هلته مرکزونه لري، یوه برخه د دغو ډلو د سینکیانګ یاغیان دي، ایغور، چې د چین ثبات او د چین اقتصادي پرمختګ
اقتصادی بحث تر شو چین وایي چې افغانستان د یو کمربند او یوې لارې په سیمه ایز اقتصادي پروژې کې شاملې. افغانستان د دغه پروژې په کومو برخو کې شاملې دی شي تاسو په نظر؟
افغانستان په دریو برخو کې د دغه لارې لپاره اهمیت لري، هم ترجمه کې لاندې د پایپلاینونو د انرژي د انتقال، حتی اوس د دغه د کمپیوټري او د انټرنیټ د سایبری ترانزیت په برخه کې، او هم د برېښنا د چین له جنوبي آسیا، منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ سره وصلولای شي. په تیره بیا که دلته د ریل پر لای او د سرکونو زیربنا جوړ شي، یوال عمده لاره چې هغه دغه د چین د ترانزیتي لارو د یوې څانګې په توګه مطرح ده، د افغانستان د پامیر له غرونو څخه د افغانستان له شمال څخه تیریږي او هماغه لوی لارې چې اوس افغانستان د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ خواته تر لاس لاندې لري، دا له چین سره وسته.
صحیح. په همدغه غونډه کې د سولې په اړه هم خبرې وشوې. دا به ممکن اول ځل وي چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په ګډه له طالبان څخه غواړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. دا مطلب څه پیغام رسوي؟
ما مخکې هم وویل چې د سیپیک او نورو پروژې نشي عملي کېدای تر هغو پورې چې افغانستان کې ثبات رانشي، او چین دا درک کړی ده. د همدې لپاره یوازینی اغیز چې په هم سیمه ییز شکل هم په نړیوال شکل پر پاکستان درلودلی شي هغه چین دی. زه خوشبینه یم دغو درې اړخیزو مذاکراتو ته، ځکه چې ټول اقتصادي پروګرامونه وروسته له هغه شروع کېدای شي چې د سولې خبرې اترې نتیجه ورکړي. هیله ده چې دا خبرې یوازې درې اړخیزې پاتې نه شي، د سیمې نور قدرتمند هیوادونه او د نړیوال هغه قدرتونه چې په دې سیمه کې حضور لري وکولی شي په دوام او درېیم ګام کې د دوه درې اړخیزو ناستو په نورو لارو بدل شي، له جملې نه روسیا، هند، د امریکای متحده ایالات او اروپایي هیوادونه هم کېدلای شي د دغو ناستو په دوهم پړاو کې د افغانستان پر سوله باندې په خبرو کې شامل شي.
کور مو ودان، خوشاله اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت دغه هیواد د قانونو په استخراج کې د شفافیت دراوستلو او په اړه خلکو ته د حساب ورکون په مخه له یو شمیر بنسټونو او مدني ټولنو سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه بنسټونه به په افغانستان کې د قانونو د استخراج له بهیر نه څارنه کوي او په دې اړه به خلکو ته معلومات ورکوي. له کابل د امریکا غږ د خبریال لیمینیازي رپورټ په ګډه اورو.
د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان د سې شنبې په ورځ وی خبري غونډه ته وویل په افغانستان کې د قانونو د قانوني استخراج، د قانون وړوند پروژو څخه څارنه او په اړه خلکو ته د حساب ورکونې لپاره د مدني ټولنې او شفافیت د یو شمیر بنسټونو سره تړونونه لاسلیک کړي دي. د میرمن نهان پر وینا قانون او پټرولیم وزارت په پام کې لري چې د کال په پیل کې د دغه وزارت د لاسته راوړنو لپاره خلکو او مدني ټولنې ته حساب ورکړي.
وخت کې پروژه های بزرگ مادنه مثل پروژه قبل
دا وای کله چې د قانون ستر پروژې لکه مسینک، حاجی ګک، افغان تاجک او موسین چې افغانستان ته په میلیونونو ډالر عاید راوړي، موږ غواړو چې د دې قراردادونو پروژې د مدني ټولنې او خصوصي سکتور د غړو خو ارزیابي وسارل شي.
و سکتور خصوصي نماینده داشته باشن او مکمل پروسه را بررسی وکړن، نظارت وکړن.
د قانون او پټرولیم سرپرست نرګس نهان زیاته کړه د افغانستان په یو شمیر برخو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو لامل تر یو حد زورواکي او وسلوال مخالفین و. خو سربیره پر دې د وزارت ضعیفه مدیریت او د پیاوړي سیاسي ملاتړ نه موجودیت هم یو بل دلیل و. هغې وویل په تیرو نهو میاشتو کې د دغه وزارت د ظرفیتونو په لوړولو باندې جدي کار شوی دی. د افغانستان د شفافیت د سار اداره وایي د دغه هیواد اکثره قانونه په غیر قانوني بڼه استخراج کیږي او د مخنیوي لپاره د یو هر اړخیز میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار کوي. د دغه ادارې مشر سید اکرام افضلی وویل
د غیر قانوني استخراج د مخنیوي لپاره باید چې یو میکانیزم باید رامنځته شي. موږ حتی د دې په اړه باندې هم فکر کړی چې کېدای شي حتی یو خاص پولیس د معدنو د ساتلو لپاره رامنځته شي تر څو په هغه برخو کې چې معدن دي او په غیر قانوني ډول باندې استفاده کې دا په زرګونه نقطې دي. اوس به شمیر دقیق شمیر به ناممکنه ځکه وي چې دغه اکثره سیمې ناامنه دي او موږ ټولو سیمې ته نه یو تللي. نو اما د وزارت د امرو په اساس باندې کېدای شي په زرګونه داسې نقطې دا اوس پیران شتون ولري چې هلته غیر قانوني استخراج ترسره کیږي.
د قانون او پټرولیم وزارت هم مني چې د افغانستان په ډیرو برخو کې وسلوال مخالفین او ځینې زورواکي او مافیایي کړې په غیر قانوني توګه قانون استخراجوي. خو د دغو ډلو او کسانو د هویت او شمیر په اړه تر اوسه په سرګنډول څه نه دی ویلي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په 2018 کال کې سپین ماڼۍ او کانګرس دواړو کوښښ وکړ چې د امریکا د مهاجرت نیمګړی سیستم جوړ کړي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو لوی ژمنه دا و چې د امریکا او مکسیکو د سرحد په اوږدو کې یو لوی دیوال جوړ کړي. د امریکا خبریال کیټن چپسن د دغه دیوال د جوړولو په کار کې د شتو ستونزو او د ولسمشر ټرمپ د نورو ژمنو په اړه یو رپورټ برابر کړی چې پښتو متن تاسو زموږ همکار لولي.
د پولی بدلون دا هغه ژمنه وه چې جمهور رئیس د کال په پیل کې لا کانګرس سره وکړه.
موږ به زر د یو لوی او ښه دیوال جوړول پیل کړو.
دا ستاسو د مجلس جمهور غوښتونکو غړو یو ځل نه بلکې دوه ځلې رایه ورکړه چې د 1.6 میلیارد ډالرو په ارزښت د اوسنیو کټارو ځینې برخې جوړې شي او د پولې د خوندي کولو لپاره اضافي پرسونل وګمارل شي. خو کانګرس د روغتیايي بیمې او مالیې د لایحو په جګړو اخته شو او په سنا کې د جمهور غوښتونکو لږ اکثریت د دې سبب شو چې دیموکراتان اغیزه ولري.
جمهور رئیس ته مې په څرګنده ویلي دي چې دیوال به نه جوړیږي.
دا ستاسو د مجلس جمهور غوښتونکو دوی لایحه تصویب کړي چې د ټرمپ د کمپاین دوه ژمنې پوره کړي. یعنی لشړلو وروسته امریکا ته د بیرته راتلونکو مهاجرینو لپاره د جزاګانو سختول او د پناور کولو پر ښارونو د پیسو بندول.
ولسمشر ټرمپ د مهاجرت د جرایمو پر خلاف اقدام کوي، له پولو نه غیر قانوني تیرېدل کموي او د مجرمو بهرنیو نیول او شړل زیات شوي دي.
خو د دیموکراتانو استدلال داو چې په اسناد مهاجرین د خوندیتوب په خاطر د پناه خارونو ته مخه کوي.
دا د هغو خلکو لپاره خوندي ځایونه دي چې زموږ کورنیو ته پام کوي، زموږ فصلونه ریبي او زموږ والدینو ته پام لري.
هغوی وویل دغه لایحه د هغو بې اسناده مهاجرینو پر خلاف توپیري چلند دی چې قانون ته درناوی کوي.
دا سند هغه کسانو ته د شلو کالونو د بند موده ټاکي چې خپلو ماشومانو لپاره بیرته راځي.
سند دغې لایحې په اړه تر اوسه رایا نه ده ورکړې. د کال د نیمایي برخې عمده موضوع د ډاکا په نامه هغه ستونزه وه چې ښاغلي ټرمپ یې په قانوني توګه د حل کولو په اړه یو فرمان صادر کړ. د اوباما د ادارې دغه پروګرام د ډریمرانو په نامه لا 10,000 زیات ځوانان خوندي کوي چې د ماشومانو په توګه امریکا ته راوستل شوي.
زه له دغه کسانو سره مینه لرم، هیله لرم چې کانګرس به له هغوی سره په سمه توګه مرسته وکولی شي.
دیموکراتانو ګواښ وکړ چې د حکومت چارې به په ټپه ودروي، خو د ډریمرانو حیثیت یې هیڅکله خوندي نه کړ او دغه پریکړه یې 2013 ته پریښودله.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په کندهار کې د هندوستان جنرال قونسل وایي چې هند ته د افغاني زراعتي محصولاتو د زیاتوالي لپاره افغانانو ته د ویزې اسانتیاوې برابروي. نوموړي په کندهار کې د چابهار بندر له لارې د هند د مرسته شوو غنمو د لومړنۍ برخې د سپارلو پر مهال وویل چې هېواد یې له افغانانو سره اوږه په اوږه د هغوی د اقتصادي ثبات لپاره خپلې هڅې کوي. په همدې اکله د عزیز الله پوپل رپورټ په ګډه اورو.
له افغانستان سره د هند مرسسو غنمو یې 4,200 ټنه په کندهار کې هندي لوري ځای مقامات ته وسپارل. افغان مقامات وایي چې دا د ایران د چابهار بندر لاري د هند او افغانستان د صادراتو او وارداتو د پیل یو ښه شروع ده. په کندهار کې د هندوستان جنرال کونسل مدن سنگ بندری ویل چې هیواد د افغانانو د اقتصاد د شکېدو په ګډون په ټولو برخو کې اوږه پروژه کار کوي. د زیاته کړی چې هیواد به تر هغو افغانستان ته خپل مرستو سره دوام ورکړي چې یو باثباته او پر خپل پښو ولاړ افغانستان رامنځته کیږي.
جست ټو اډ هیر ټو یو نو ټو برینګ اور بزنسز اور انډستری ټوګیدر.
دوی وایي د دې لپاره چې د افغانستان او هند تر مابینز اقتصادي اړیکې لا پراخې شي، هند ته د افغانانو د تګ پر مهال د ویزې ډېرې نوې اسانتیاوې رامنځته شوي. 2019 کال کې د هوایی دالیز پرانیسته شوې او اوس د چابهار بندر له لارې د هند غنمو واردېده. د دې څرګندوي کوي چې چابهار بندر د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د پرمختګ لپاره ګټور او دا د هغې لارې یو ښه بدیل دی چې مخکې به افغانستان د پاکستان له لارې تجارت کاوه. د افغانستان د کرهنی او مالداری د وزارت چارواکي وایي چې په جنوبی ولایتونو کې د نامنوی له کبله د کرهنی او په خاص ډول د اوبو سیستم ته لوی تاوان رسیدلی چې له کبله د سیمې د اوسیدونکو خوراکي اړتیاوې اوس نسی پوره کېدای. د کندهار والی زلمی وسا وایي چې وچ ډوډۍ د افغانانو اساسي خوراکي مواد جوړي او د هند امرسته به په روان ژمي کې د ډیرو افغانانو اړتیاوې پوره کړي.
15,000 ټنه د کندهار ولایت ترکی چې واخیان دا زموږ ستاسو د پاره ډېر غټ کومک دی او لکه چې وچه ډوډۍ ولرو انشاءالله موږ تاسې پر نورو شیانو په خپله هم غوښتلي یو او هغه تهیه کولی سو، ولې اساسي خوراک زموږ ستاسې وچه ډوډۍ ده.
تر کندهار مخکې په روانه اونۍ کې د هلمند او هرات ولایتونو ته هم د ایران د چابهار بندر له لارې د هند مرسسو غنمو موټریز کاروانونه رسیدلي دي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس وایي چې له بشري او مذهبي اړخه افغانان تر نورو زیات پر خپلو ګاونډیانو د مرستو حق لري، خو د په وینا چې ځینو ګاونډیانو د مرستې پر ځای هیواد بې ثباته کړی. د کندهار ځایي اوسیدونکي د خپل هیواد په ثبات کې د هند په څیر د ګاونډیو هیوادونو د رول زیاتوالی د ټولو خواوو په ګټه بولي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د خوست فرهنګیان وایي چې په دغه ولایت کې محلي موسیقي له پامه غورځېدلې او د دغه حالت سره د هریدو حالت سره مخ ده. دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسؤلینو غوښتنه لري چې دې برخه ته توجه وکړي. د آشنا رادیو تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لګلې.
سید الله ګربز د تیر اتو کلونو راهیسې له محلي موسیقۍ سره سندرې وایي. دی په خوست کې له خپلې ډلې سره یو ځای د خوښۍ پروګرامونه د سیمه ییزې موسیقۍ په وسیله لا رنګینوي. که څه هم د سیمه ییزې او کلاسیکي موسیقۍ پر ځای غربي موسیقي مخ پر ودې ده، خو سندرغاړی سید الله ګربز وایي چې اوس هم سیمه ییزه موسیقي زیات شمېر خلک په خورا مینه اوري او ګوري.
محلی موسیقی ډیر په مخ روانه ده، ډیر خوان کوي او ما چې اوسه پورې په بله موسیقی کې تر اوسه پورې زما گانې کلیپونه نه دي راغلي. د رباب، دبلا، هارمونیا دا اوس خو کیبورډ دی، ټوله کمپیوټری سیستم دی. اوس یې ته وګورم مخکینی غزل دی اوس اورېدلی کېږي، او دا اوس غزل چې یو دوې میاشتې یا درې میاشتې وځي دا ناکام شي.
په ورته وخت کې د خوست مدني فعالان وایي چې محلي موسیقۍ ته د لازمې پاملرنې د نشتون له کبله د دغې موسیقۍ ځای هندي او غربي موسیقۍ نیولی او لا یې هم مینوال ډېرېږي. مدني فعال محمد سیپلا بیا د موسیقۍ پر غږونکو نیوکه لري چې د محلي موسیقۍ ژوندي پاتې کېدلې له پامه غورځولي او یوازې د پیسو لاسته راوړلو لپاره له دې مسلک څخه ګټه اخلي.
په اوس وخت کې محلي موسیقي چې شعر ګوري، هغه کوم آلات چې دی هغه ګوري، یوازې محلي موسیقاران د دې دپاره اوس سندرې وایي چې دوی پیسې وګټي. په اوس وخت کې زیاتره مجالسو کې دوی ته ډېرې زیاتې پیسې ورکول کېږي. زیاتره دغه د ځوانانو د شعر ذوق کته دی، دوی د هماغه د مارکیټ د تقاضا سره مطابق شعر انتخابوي.
په عین وخت کې یو شمېر نور خلک بیا د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت پر مسؤلینو نیوکه لري چې محلي موسیقي له پامه غورځولی او اوس په ټولنه کې د هېرېدو له حالت سره مخ ده.
پخوا چې محلي موسیقي وه هغه ډېره ښه وه، خو اوس محلي موسیقي چې دو په بد حالت کې دو. محلي موسیقي په ښه کولو کې اطلاعات فرهنګ ریاست چې دی هغه باید ځانګړی رول ولوبوي. نو په دغه برخه کې لږ اصلاحات ترتلای شي، خو ډېر مسؤلیت یې خلکو خپله هم جوړېدای شي.
په همدې حال کې د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت مني چې پر محلي موسیقۍ سیوری غوړېدلی، خو زیاتوي چې د موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره یې هلې ځلې دوام لري. پر دې سربېره د ناامنۍ او ځینو نورو ستونزو سیوری هم پر محلي موسیقۍ غوړېدلی. فرهنګیان سیمه ییزه موسیقي د افغاني فرهنګ یوه برخه ګڼي او ژوندي پاتې کېدل یې لازمه چاره بولي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
نن د سه شنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په بیجنګ کې غونډه وکړه. نامعلومو وسلوالو بیګا شپه د ننګرهار ولایت د مومندرې پولیس والا کې واقع د ګردې خوست د زیارت او جماعت مومنونه لوزولې چې دواړو ته یې زیات تاوان اړولې. د میانمار یا برما پولیسو نن ویل چې د رویټرز خبري اژانس هغه دوه تنه ژورنالیستان به خوشي کړي چې د خپل موټروان او ترجمان سره یو ځای سږ کال په نومبر کې نیولي وو. په دغو دواړو باندې دا الزام لګول شوی و چې د پیلوټه ډرون الوتکې سره نږدې تصویرونه اخیستل. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د امریکا د پخوانیو جمهور رئیسانو د پالیسۍ برعکس به په خارج کې د نظامي مداخلو د جنگ لپاره د امریکا عسکرو د لیږلو په اړه نوې پالیسي غوره کړي. مصري چارواکو د اسلامي دولت یادایش 15 غړي اعدام کړي دي. د 2015 میلادي کال نه وروسته د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ دومره زیات کسان اعدام شوي دي. جنوبی کوریا وای فکر کوي شاید چې شمالي کوریا په 2013 میلادي کال کې له متحده ایالاتو سره خبرو ته غاړه کیږي. جنوبی کوریا دا اعلان په داسې حال کې کړی چې پر روان میلادي کال کې د شمالي کوریا د وینا ناڅاپي حملې د شنډولو په غرض یو اختصاصي قوه تشکیل کړې ده. کاناډا د وینزویلا سفیر ولمر عمر بارنټوس فرناندس او د هغه هیواد شرزافره انجل هرینا دواړه خپل هیواد نه شړلې دي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یوهان د سه شنبه په ورځ بغیر مستقیمه توګه وویل چې د پوتین د سیاسي مخالف الکسی نوالنی لخوا انتخاباتو ته د مقاطعې غوښتنه شاید چې یو غیر قانوني عمل وي.
قدرمنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو دومه خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا، لوی الله مل شي.